بریم دا زدی رو دا دی سات پخ پراوانه که ستاسو کوربه السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د بشري حقونو د سار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو ارزونه باید د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو د حقونو مسلې ته لومړی توپ ورکړي. د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د حقونو مشهې دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبې دې سازمان خپره کړه، په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت په نړۍ کې د ښځو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړی او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولی شي د دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغېزمن ډول لارښوونه وکړي. خو د دې کار لپاره اړتیا ده چې د ښځو او نجونو حقونو او د بشري حقونو د نورو سرغړونو قربانیانو ته لومړی توپ ورکړل شي. هی دربار ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمنان شوي دي، ښځې او نجونې تر فشار لاندې راوستي او هغوی داسې احساس کوي چې نړیوالو له پامه غورځولي دي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی همشغه کوونکی فریدون سندری اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل خپلواک ارزونه د روان کال د نومبر میاشتې تر پایه بشپړه کړي او د بشري حقونو د څار سازمان له دوی غواړو چې د ښځو د حقونو مسلې ته په دې راپور کې لومړی توپ ورکړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو درویش کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د وروستیو سیلابونو په پایله کې مړه شوي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د زمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون اټکل وکړ چې د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې به سخت ورښتونه وشي. پیشو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړو شمیر 120 کسانو ته رسیدلی. ټاکل شوې ده چې د ناتو اوکراین نوې تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبرې وکړي. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وویل له دغې غونډې مخکې د برېټانیا له صدراعظم ریشی سوناک سره پر دې خبرې وکړې چې په سر ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. هغه ویلي په ځانګړي توګه سلا مشورې د تور سمندرګي زموږ د بندرونو او غلو دانو د صادراتو د امنیت پر موضوع څرخېدي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشري په ترڅ کې جوړه شوه. دا شورا په بروکسل کې د سفیرانو په سطح داسې مهال جوړوي چې روسیې له دې ډډه کړې چې له تور سمندرګي څخه د اوکراین د غلو د صادراتو موافقه د اعتبار موده د جولای په 18 پای ته رسېدلې ده تمدید کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ په سازمان کې د امریکا سفیر پرون یو ځل بیا د امریکا خبرداري تکرار کړ چې وایي روسیه شای په سمندر کې د ماینونو په وسیله کشتۍ والوسوي او بیا یې پر اوکراین واچوي. مایکل کارپینټر وویل چې روسیه به د دې ډول حملو په وسیله په تور سمندرګي کې پر ملکي کشتۍ نوري حملې توجیه کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان چې مرکز یې په ویانا کې دی، مخکې له دې چې کارپینټر په واشنگتن کې په دې اړه څرګندونې وکړي، په یو بیان کې ویلي وو چې معلومات ښیي روسیې د اوکراین پر بندرونو د حملو په هدف په سمندر کې نور ماینونه ځای پر ځای کړي دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. د بشري حقونو د سار سازمان غواړي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو په تړاو نړیوال عکس العملونه راپورته شي.
نور بیخی دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېنولې یو.
د افغانستان دننه شیا عالمانو پریکړه وکړه چې د محرم ویر به په واټونو کې نه کوي. دا به هم واوري. په اندونیزیا کې افغان مظاهرچیانو د پولیسو چلند وخانده او په کندهار کې به له بڼوالو واورو.
انګور مو ډېر ښه انګور سوي دي، نو اوس موږ دا غوښتنه غواړو لرو چې زموږ انګور یو بل ملک ته ولاړ شي. دا خو اوس پاکستان ته یوازې یا هند ته ځي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د بشري حقوقو د سار سازمان د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي همشغه کوونکي غوښتي چې د افغانستان د کډکیچ په اړه خپل ارزونه کې د افغان جنو او شزو حقونو ته لومړی ټوپ ورکړي. د دې سازمان په لیک کې چې نن یې په خپله ویب پاڼه خپور کړی، له فرایدون سینډري اوغلو غوښتل شوی چې باید د خپلې ارزونې پر مهال د هغوی نظر واوري چې بشري حقونه یې نقص شوي دي. په دې لیک کې د بشري حقونو د سار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې دربار له قوله لیکل شوي، یو خپلواک ارزونه کولی شي چې په افغانستان کې د ښځو اوسني بحراني وضعیت په وړاندې اغېزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. جزئیات د امید زهیر ملپور راپور کړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان په یو لیک کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشي له ځانګړي همغږي کوونکی فرایدون سینریلی اوغلو غوښتي چې د افغانستان د کړکیچن وضعیت درځونې پر مهال د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونو ته لومړیتوب ورکړي. دا لیک چې نن د دې سازمان په ویبپاڼه خپور شوی، پکې د بشري حقوقو د نقص د ارزونې په برخه کې د هغو کسانو نظر اورېدل مهم بلل شوی چې بشري حقوق یې نقص شوی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په خپل لیک کې خغلی اوغلو ته دا یادونه هم کړې چې باید د خپل ارزونې په پای کې له بشری حقوقو د سرغړونو د مخنیوي او له نقص کوونکو د حساب اخیستو لپاره خپل سپارښتنې وړاندې کړي. په دې لیک کې د بشری حقوقو د څار سازمان د خوځو د برخې مرستیال دربار په حواله لیکل شوی، په افغانستان کې د خوځو اوسنۍ وضعیت په نړۍ کې د خوځو د حقوقو تر ټولو جدي بحران دی. خو د دې له قوله یو خپلواک ارزونه کولای شي چې د دې نازک وضعیت پر وړاندې اغیزمن نړیوال غبرګون ته لاره هواره کړي. هدربار زیاتوي دا کار هغه وخت کېدای شي چې نجونو خوځو او ټولو هغو ته چې بشري حقوق یې نقضیږي لومړیتوب ورکړل شي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د روان میلادي کال په اپریل کې ترکی ډیپلوماټ فرایدون سینریلی اوغلو د افغانستان په چارو کې د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکه، او له هغه یې وغوښتل چې د افغانستان د اوسنیو ننګونو د حل لپاره د شته وضعیت په خپلواک ډول وڅېړي او خپل وړاندیزونه د ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي. فرایدون اوغلو به د دې هېواد د وضعیت په اړه خپله څېړنه د روان کال د دوبي تر پایه بشپړه کړي او خپل راپور به په نومبر میاشت کې امنیت شورا ته وړاندې کړي. وقت تر طالبانو لبیا ځلی رسیدو وروسته دوی په افغان جنو او خوځو په هر برخه کې خورا سخت بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. لشبګم ټولګي پورته د پوهنتون تر کچې د جنو زده کړې منع شوې، خځې کار ته نه پریښودل کیږي، او په ټولنیزو سیاسي او فرهنګي فعالیتونو یې بندیز لګول شوی. دې بندیزونه او محدودیتونه د افغان جنو او خوځو ژوند ناورین سره مخ کړی، او په دوی کې یو ډیر شمیر چې د خپلو کورنیو لپاره د ګټې وټې سرچینه ده وایي نورې زغم لتوان پورته دی. د میدان وردګ اوسیدونکو مرینا وای نور باید د افغان جنو خوځو غږ واوریدل شي.
نور بیخي دغه حالت د تحمل وړ نه دی. د موږ نه بردګان جوړ کړي دي په کورو کې کېناولې یو، موږ په کورو کې څه وکړو؟ هر څه زحمت یا سلای دی، درس یې لای دی، درس هر یو خزه اونځ کوي، او هر څوک چې افغان غي هلي لري.
د خوځو د حقونو یو بل فعال چې د امنیتي ستونزو له امله یو نو وخت نوم یې پر راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل نن نړیوالې ټولنې مسؤلیت دی چې د افغان خوځو پر وړاندې د روان تبعیض مخه ونیسي.
از جامعه جهانی و سازمان ملل
له نړیوالې ټولنې او ملګرو ملتونو غواړو چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په سم ډول وارزوي او په هیڅ نقص سترګې پټې نه کړي، ځکه دا د دې قشر لپاره په ټولنه کې مهمه حیاتي مسله در جامعه است.
دا وختونه داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت بیا دعوه کوي چې د ټولو افغانانو حقوق یې ورکړي، او تر خوا د افغان جنو او ښځو حقوق هم د بل هر وخت په پرتله خوندي دي. هغه دا چې تل په کور دننه او د نړیوالې ټولنې لخوا رد شوې ده.
د انجلو په شوانځي کې دا اول سینس نیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیمه مالیمانې خاله ټول شي سی وی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي، او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حال دا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه د څه تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ څه معنی کوي؟ اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو. په افغانستان کې د محرم په مراسمو کې د طالبانو له بندیزونو وروسته د افغانستان د شیعه عالمانو شورا له خلکو غوښتي چې د امنیتي دلایلو له امله په واټونو له راټولېدو ډډه وکړي. دغه شورا په یوه اعلامیه کې شیعه ځوانانو ته لارښوونه کړې چې د محرم په ورځو کې له ځان وهلو ډډه وکړي، پر ځای د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي، او له دې لارې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د محرم مراسم محدود کړي، او د شیعهګانو په لویو غونډو ډلې زو ګرځېدو او یو شمېر جماعتونو او تکی خانو کې د دوی په مراسمو بندیز لګولې. جزئیات په راپور کې.
د افغانستان د شیعه عالمانو د شورا په اعلامیه کې چې نن دغه شورا په ټویټر باندې خبره شوې، د محرم لماتم کوونکو غوښتنه شوې چې د دې میاشتې په اوومه او لسمه د پوټونو کې لماتمیزو پروګرامونو او د کاروانونو لرويستلو ډډه وکړي. په دغه اعلامیه کې د محرم له ماتم کوونکو غوښتل شوي چې په کابل کې د په انفرادي ډول ابوالفضل او سخی زیارتونو ته ولاړ شي. په اعلامیه کې راغلي چې دوی دا پریکړه د امنیتي دلایلو پر بنسټ کړي. د شیعه عالمانو په اعلامیه کې د محرم ځوانو ماتم کوونکو ته لارښوونه شوې چې د ځان وهلو او وینې بهولو پر ځای د په کابل کې د امام حسین د وینې بانک ته وینه ورکړي او په دې توګه دې له اړمنو ناروغانو سره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کابل کې یو شیعه دینی عالم حیات الله سید محسن حجت د شیعهګانو په یوه غونډه کې له خپلو خلکو غوښتنه وکړه چې د طالبانو د حکومت محدودیتونو ته له پاملرنې پرته دې د محرم مراسم ونمانځي.
کله چې حکومت غواړي موږ محدود کړي، پر وړاندې درېدل یوازې زما کار نه دی، یوازې ستا کار نه دی، بلکې دا زموږ د ټولو کار دی. ټول باید څنګ په څنګ ودرېږو. موږ د دې هېواد اوسېدونکي یو، د حکومت ملاتړ کوو، خو تر هغه وخته چې دوی زموږ د مذهب مخالفت ونه کړي. خو که ووایي چې بیرغ راښکته کړئ، تابلو مه لګوئ، موږ باید د دې خبرو ته غوږ ونه نیسو.
د هغه د دغه څرګندونو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد وپوښت، خو زموږ پوښتنه یې ځواب نه کړه. خو نوموړي له دې وړاندې د محرم مراسمو د محدودولو اعلان کړی او ویلي و چې ماتم کوونکي دې له ډله ییزو ګرځېدو، لویو غونډو جوړولو او په یو شمېر جوماتونو او تکیخانو کې د مراسمو جوړولو ډډه وکړي. ښاغلي مجاهد د دې محدودیت لامل امنیتي دلایل په ګوته کړي وو. د یادونه ده چې په تیرو کلونو کې په محرم میاشت کې په افغانستان کې څو ځله پر شیعهګانو بریدونه شوي چې مرجوبله یې هم درلوده. له محرم میاشتې پرته نور کله هم دوی په نښه شوي چې د دغو بریدونو پړه داعش ډلې خراسان څانګې منلې. خو د روانې اونۍ د شنبې په ورځ په کابل کې یو شمېر دیني عالمانو د طالبانو له حکومته وغوښتل چې له کوم محدودیت پرته د محرم د مراسمو امنیت خوندي کړي. دغه شان د شیعه عالمانو د شورا د دارالشریعه رئیس سید حسین عالمی بلخی هم ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره کړې وه. یو شمیر شیعه ماتم کوونکي وایي دا مهال د طالبانو حکومت محدودیت ته په پام خپل مراسم ترسره کوي. د کابل اوسیدونکي قاری علی فیضی:
موږ فعالیت پیل کړ، مخکې بل ځای کې وو. د حکومت لخوا لګول شوي محدودیتونه او امنیتي ستونزو ته په پام سره موږ غوښتل چې په همدې بسنه وکړو او سقه خانه مو دلته جوړه کړه.
په ټولنیزو رسنیو کې په یو شمېر خپرو شوي ویډیوګانو کې چې د ثبت کره نېټې معلومه نه ده، لیدل کېږي چې یو طالب پوځي ویرکوونکی په لختو وهي. د طالبانو حکومت د دې خپرو شوي ویډیوګانو په اړه څه نه دي ویلي. د محرم میاشتې له لومړۍ تر لسمې نېټې افغان شیعه مسلمانان د ورځې په لویو راټولېدنو سره نمانځي او خپل مذهبي مراسم پکې ترسره کوي. د تېر جمهوري حکومت پر مهال به دوی له موټرو او موټر سایکلونو سره ښارونو ته راوتل، نعتونه به یې غږول، تور بیرغونه به یې له ځانونو سره لېږدول او په بېلابېلو محلونو کې به یې په خلکو خواږ ویشل.
یونیسف په کونړ کې 900 کلیوالي ټولګي جوړ کړي او پکې نږدې 2000 ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د پوهنې ریاست چارواکي وایي په ښاري او لرې پرتو سیمو کې په زرګونو ماشومان د غربت او د اسانتیاوو د نشتون په وجه له زده کړو بې برخې پاتې دي، چې اوس یې د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یا یونیسف په مالي مرسته 1500 ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاوې برابرې کړې دي. د یاد ولایت پوهنې سرپرست رئیس مولوی محب الله حیدری ازادي راډیو ته وویل د ماشومانو د ملاتړ دغې نړیوالې ادارې ورسره په نورو برخو کې هم همکاري کړې ده.
دغه کال کې 9500 شاګردانو ته سکل خرطاسیه ورکړې ده. تقریبا زموږ ښوونکو ته 3030 کیټونه ښوونکو ته ورکړي. 5500 د آمادګۍ کورسونه دي. د خیمو په بخش کې همکاري کوي. په دغه کال کې تقریبا 130 خیمې زمونږ مکاتبو ته ورکړي. موږ ته راکړي، موږ مکاتبو ته ورکړي دي. نو فعالیتونه موږ سره ډېر دي الحمدلله.
د یونیسف لخوا په جوړو شوو ټولګیو کې زده کوونکي خوښ دي چې ورته د زده کړې او درس ویلو زمینه برابره شوي، خو وایي باید د دغو ټولګیو شمیر نور هم زیات شي او ورسره زیاتې مرستې وشي. اسما د لومړي ټولګي زده کوونکي ده. د یونیسف لخوا ورکړي کتابونه، کتابچې، پنسل، قلم او نور شیانې په آسماني رنګه بکسه کې شاته چولي او خپل ټولګي ته روانه ده. وایي د سیمې اوسیدونکي خوښ دي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره شوې او له خوشي ګرځېدو خلاص شوي دي. عطا الرحمن او اسماعیل:
مرستې خو الحمدلله ښې دي. کتابونو برخه کې، د کرتاسیه برخه کې، دا تاسو ته خپل بهتره معلومات ده چې ټول غریب خلک دی او سینی کېږي د کرتاسی او د کتاب او دغه برخه کې خو ماشاءالله ټول خلک راضی دي دینه.
دا چې یونیسف اداره د صحت په برخه کې او د معرف په برخه کې ډېر کومکونه کوي د سایل وړ دي باید وسایل شي.
په کونړ کې نږدې 20,000 زده کړو بې برخې نجونو او هلکانو ته په داسې حال کې د سواد زده کړې ټولګي جوړیږي چې د کونړ په گاونډ نورستان کې هم یادې ادارې 300 ټولګي جوړ کړي او اوس پکې په زرګونه ماشومان په زده کړو بوخت دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په انډونیسیا کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه هیواد د پولیسو د چلند په غبرګون کې اعتراض وکړ. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د انډونیسیا پولیسو د افغان اعتراض کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي کار اخیستی او وهلی دي. په انډونیسیا کې د افغانستان سفارت د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د وهلو ټکولو په اړه ویلي چې د انډونیسیا د بهرنیو چارو له وزارت سره خبرې کړې دي. د راپور جزئیات د موترسو افغان کډوالو په شخ پیل شي.
انډونیزیا کې د سلګونو افغانو کډوالو د اعتراض غږ دی چې دغه هیواد د پولیسو لخوا د یو شمېر اعتراض کوونکو افغانو کډوالو د وهلو او ډبولو له امله دغه هیواد د کډوالۍ د دفتر مخې ته اعتراض وکړ. په انډونیزیا کې اوسیدونکو افغان کډوال جواد رباني د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دې هیواد کې د افغانو کډوالو حقونه ته پام نه کیږي او د خپلو حقونو لپاره د غږ پورته کولو له امله هم له تاوتریخوالي سره مخ کیږي.
نن یو ځل بیا د مکاسار ښار کډوال د بشر د حقونو او د امیګریشن پولیس د مرکزی دفتر مخې ته راټول او اعتراض وکړ او له دې ادارې وغوښتل دوی ته اجازه ورکړي چې د کډوالو غږ نړۍ ته ورسوي او په ورته وخت کې د امیګریشن له دفتر وغوښتل چې د کډوالو په وړاندې تاوتریخوالی او د دوی د سولیز اعتراض مخه ونیسي.
په انډونیزیا کې میشت افغان کډوال اسدالله پیام د دوشنبه په ورځ انډونیزیایي پولیسو له ناوړه چلند په اړه داسې وایي.
دوی راغلي وو چې کډوال محاصره کړي، ښاري پولیسو محاصره کړل او د امیګریشن پولیسو خلک یې وهل. یو افغان کډوال سخت ټپي شو چې ان د 13-14 ساعتونو راهیسې لا هم په روغتون کې دی.
افغان کډوال احمد شکیل چې د انډونیزیا په ماکاسار ښار کې اوسېږي ازادي راډیو ته وویل د 12 کالو راهیسې دلته ژوند کوي خو لا هم بې برخلیک دی.
دلته 12 کال پوره شوي دي خو بل زموږ اوسه پورې کار نه دی شوی د بل ملک ته. دلته مونږ ته نه کار اجازت شته دی نه ډرایوینګ اجازت شته ده. زموږ اوسه پورې کارونه نه دي شوي. دوه کاله کېږي مونږ دلته پروټیسټ کوو د انسیار مونږ ته سره غوږ نه چوي.
یو شمېر افغانان وایي چې آسټرالیا ته د تګ لپاره څو کاله وړاندې انډونیزیا ته کډوال شوي دي او د یو این ایچ سی آر دفتر لخوا ثبت شوي دي خو لا هم بې برخلیک دي. په جاګرتا کې د افغانستان د سفارت کنسول احمد طارق ثانی د انډونیزیا د پولیسو د ناوړه چلند په اړه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې وویل چې یاده موضوع په کتبي توګه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزارت سره شریکه کړې ده او تعقیبوي بي. ښاغلی ثانی لیکلي چې په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو کډوال عالی کمشنری یو این ایچ سی آر د ټولو افغانو کډوالو د دوسیو د منلو ډاډ ورکړی دی. د زیاته کړه چې یوازې ځینو هیوادونو ته د دوی د بیا میشتېدو د انتقال په پروسه کې لږ ستونزې شته چې یو ستونزه نورو هیوادونو ته د انډونیزیا د کډوالو د انتقال د پروسې سهمیه ده چې پخوا په کال کې 300 او اوس د کال 1000 تنو ته جګ شوي دي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سفارت چارواکي وایي په انډونیزیا کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری په دفتر کې له بیلابیلو هیوادونو شاوخوا 300,000 کډوال ثبت دي چې شاوخوا 10,000 افغانان دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د اساسي رادیو د دې خبرونه په دې برخه کې د کرهنې پاړه پرلپسې راپورونه لرو. په غزنی کې مزکنی توت یا توتی ډېر ښه حاصلات ورکړي دي. هلته یو کس دا تجربه کړې ده چې څنګه له دې ډېر حاصلات ترلاسه کولی شي. تفصیل په دې راپور کې.
عبدالهادی شاوخوا 14 کاله عمر لري. دا د غزنی ښار سهیل لور ته په حسن آباد کلی کې په یو باغ کې د مزکنی توتانو پر راټولولو بوخت دی. و مو غشتل چې ور سره خبرې وکړو خو نه یې غشتل چې را سره خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې په غزنی کې د مځکني توتانو کښت مخ په غوړېدا او ډېرې دادی. ډېری بزګرانو د نورو حاصلاتو تر څنګ مځکني توتانو کرلو ته مخه کړې ده. دی وایي کښت یې اسانه زحمت یې لږ خو ګټه یې زیاته ده. شاوخوا څلوېښت کلن نور علي په غزنی کې یو بزګر دی. دی وایي د غزنی ولایت آب هوا د مځکني توتانو لپاره ډېره مناسبه او برابره ده. دلته یې ډېر ښه کښت کېږي. ما خپله تجربه کړې دي.
د جمهوریت له نړېدو وروسته یوه انګېزه راته پیدا شوه چې لاړ شم او د ځمکني توتانو نیالګي راوړم. بیا مې له هرات ولایت څخه د شاوخوا زر ډالرو نیالګي راوړل. هغه څوارلس سوه یو کال و. اوس موږ په غزنی کې د ځمکني توتانو شاوخوا پنځوس زره نیالګي لرو.
نورعلي زیاتوي موږ څلور ځله له مځکني توتانو څخه حاصلات راټول کړي او یوه کیلو یې په یو سلو اتیا افغانۍ په غزنی کې پلورو چې زیاتې پیسې جوړوي. د ده په باور یوه شپاړس کسیزه کورنۍ که پر یو جریب مځکه مځکني توتان وکري د کال ټوله خرڅه به یې برداشت کړي. په غزنی کې د مځکني توتانو کروندګر شکایت کوي چې تر اوسه پورې ورسره نه د کرنې ریاست او نه هم هیڅ خیریه موسسې مرسته کړې ده. که مرسته ورسره وسي نو دلته به د دغه میوې حاصلات زیات او د کروندګرو منګولې به ډکې سي. ومو غوښتل چې په دې اړه د کرنې ریاست چارواکو نظر واخلو خو د راپور تر جوړولو پورې یې زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. بل لور ته په غزنی کې د کرنې متخصصین هم د غزنی آب و هوا د مځکني توتانو لپاره ښه او مناسب ګڼي. احمد ضیا جلالزی په غزنی پوهنتون کې له کرنې پوهنځي څخه فارغ دی. دی غوښتنه کوي چې کروندګر د مځکني توتان وکړي چې دلته یې کښت زیات او رواج یې پرېمانه سي، خو تر څنګ یې په دې برخه کې له بزګرانو سره د مرستې غوښتنه هم کوي.
په دې خاطر چې بزګران زیان ونه کړي او تاوان ونه ویني، باید بزګرانو ته سړې خونې جوړې شي، د بزګرانو او مارکیټ ترمنځ اړیکه ورته برابره شي، د پروسس او میوو د راټولولو په برخه کې ورته زیاته پاملرنه وشي، د بزګرانو د پوهاوي لپاره کار وشي. له دې سره د میوو کیفیت ښه کېدای شي او د بزګرانو اقتصادي ستونزې به هم هوارې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د پخوا په پرتله ځینو کروندګرو د مځکني توتو تر څنګ نوو محصولاتو لکه ینجه، ممپلی، بادام، املوک او نورو ته مخه کړې ده چې ښه نتیجه یې ورکړې او ګټه یې ورسره زیاته سوې ده.
په غزنی کې مځکني توت یا توتۍ ښه حاصلات ورکړي دي. په کندهار کې بیا انګور پخه شوي دي او حاصلات یې ښه سوي دي، خو بڼوال او سوداګری د ساتنې لپاره د سړو خونو د جوړېدو او بهرني مارکیټ غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د جړی ولسوالۍ د سنځري سیمه ده. دلته باغ لرونکي د کاریګرو سره یو ځای د انګورو د حاصلاتو په ټولولو بوخت دي.
نو موږ وایو چې د نورو دولتو ته لاړ شي، موږ میوه مخ ته ولاړ شي.
عبدالحی او تاجان هم په دې سیمه کې د انګورو باغونه لري. دوی وایي د انګورو سږني حاصلات یې ښه دي، خو د پاکستان او هند پرته بل مارکیټ نه لري او دغه هیوادونو ته یې له مجبوریته په کمه بیه صادروي. دغه باغ لرونکي غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د انګورو لپاره د پاکستان او هند پرته د نورو بهرنیو هیوادونو سره د صادراتو زمینه برابره کړي.
ښه ښایسته انګور سوي دي. موږ خو نو چې دولت زموږ سره کومک وکړي چې هر ځای موږ ته انګور واستوي، بس چې راسره وایستوي نه دی. موږ هر ځای ته استو، هندوستان ته استو، هند ته استو، مثال دوبۍ ته استو، چې دولت زموږ سره کومک وکړي. نو موږ خو نو ساتلی چې دولت کومک نه وي، مثال د دې مرستې نه وي، موږ خو داسې په سر نو ساتلی چې د دې مرستو کومک کې نو باید موږ هر ځای استولی شو.
سعدالله خان د کلون رئیسی د تازه میوې سوداګر دی. دی وایي انګور ډیر پاکستان او لږ هند ته صادروي چې ګټه وټه یې لږ ده. سعدالله خان غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د تازه میوې د ساتنې لپاره سړې خونې جوړې کړي او یا د هوایي دهلیز فعال کړي تر څو په نورو هیوادونو کې خپل حاصلات په ښه بیه وپلوري.
ورور انګور سیزن خو برابر سیزن دی خو څه په باغو کې هم ګران دي انګور مونږ پاکستان کې ارزانه دي هغو د ارزښت نه لري نه خرڅېږي د دولت څمو دا زور وخواهش دی چې هوایي دهلیزونه پیدا شي او بیا یخ خونې جوړې شي دا زموږ مالونه په یخ خونو کې په یخچالو کې پراته وي په کرار کرار د دې ملک ووځي نورو ملکو ته ووځي او اوس خو لکه د اجرې مړې وروره د اجرې پرې بې ځغلې یخچالونه نشته یخ خونې نشته یخ ځایونه نشته انګور په پاکستان ور ډیر دی بل ملک ته ځینه نو په دا خاطر هلته پاکستان کې مرزښت لاس ورکړی
په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوی شمس الرحمن موسا وایي سږ کال په کندهار کې پر 6500 هکتار ځمکه د انګورو باغونه سته چې 223000 ټنه حاصلات پور څخه ترلاسه سي د دغه خبره دوی هڅه کوي چې د میوه او سبزیجاتو د ساتلو لپاره سړي خونې جوړ کړي چې یو به یې سږ کال فعال سي
په کندهار ولایت کې په مجموعه کې زموږ د اټکل معلوماتو له مخې پر 6500 حدود د شاوخوا هکتاره باندې د انګورو باغونه لرو چې زموږ د معلوماتو زموږ د اټکل له مخې چې سږ کال به یې حاصل 223000 په حدود د شاوخوا کې حاصل د ټن په حساب انشاءالله ولرو چې موږ یو سړه خونه د لې په حال د هندستان سور ساتنځای لرو چې سږ کال په بودیجه کې انشاءالله په پلان کې نیول شوی ده چې ترمیم او بیرته فعالیت ولري
انګور د کندهار مشهوره میوه ده چې په لسګونه ډولونه لري له دې جملې شندوخانی سره صاحبي او سره لال تر ټولو خوندور بلل کیږي د کندهار د تازه وچ میوه د صادراتو یوازنی لار سپین بولدک چمن دی چې ډیر کله د تازه میوه د فصل پر مهال د بیلابیل ستوند له کبله د غلار تلل کیږي چې لامل تازه میوه خو ساو خرابېږي چې ټول زیان یې کروندګرو باغلرونکو او سوداګرو ته رسیږي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
اوس هم ازادي رادیو تاسو یو شمېر را رسېدلی پیغامونه
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټول کر درمن اور دن کو ہم کاران السلام علیکم پدې هله چې جوړ او روغ دې چې تر له ساده د هلمند ولایت واشر د لسواری د خوجین خان او بعد نوې خبرې کوم مردا سنجلورو سړکان خراب دي او بل دو بو سر سنجلورو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شواک لاندې لا بیا هم بل لر کچو خو به پیدا کی او بخر سي د خوار غریب خلک ستا دون وسنه لري چې دا برانی شو بل د مخابراتي شرکت کته خمدا هیله د چمرتدی د خوجین خان باندې ویته دی او خدار اوړل سي ډیر ضرورت لري خدیت ضرورت لري د خدای در تر ورسي په دې هیله چې مار راختر لوړپور مسلین پر ور ورسي
السلام علیکم جی آزادی رادیو ټول کارکونکو ته زما سلامي باد سلامه پیغام دادا چې د گرم سیرا پانتنونو ډیر له ګرمۍ له وجې او بې له حده ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دا ورکړې د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د محصلین ډیر په عذاب دي او ستاسو نوم ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د آزادی رادیو د لارې نشر کړئ مننه
سلامونه د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو او اوریدونکو ته زه احمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسیدونکو خدای مهال د مرکز کلات نه تاسو ته د پیغام پرېږدم قدرمنو زه یو تن محصول یم د میزان ولسوالۍ خو په مرکز کلات کې د مسافری شپې ورځې تیروم هله کوم چې زموږ پیغام نشر کړي دلته محصولین او شاګردان د مکتب د دورې شاګردان د ډیرو زیات وستون سره مخ دي د اوسیدو ځای نه لري مخ کې بس د کوونکو لګیا درلو دلته بډوري څور کول کېدل پس لګونو زده کوونکي وه حتی شپږ اوه سوه ته سوه به د ولسوالۍ مسافر زده کوونکي وه متاسفه نه به درته وایم چې دغه زده کوونکي اوس د سکونو تراشه وسوي دي ځکه چې مصرف یې ټول شخصي دي شانګران دي مور پلار نسي کولی دي هغه شخصي لګښت په یوازې سر پوره کړي نو دوی خپل زمون له همدغو ځایونو څخه راایستلي دي دولت هم هېڅ توجه نه ورته کوي هیله لرم چې ودغو زده کوونکو ته یو ځای برابر سي په دې ګرمۍ کې برک نسته اوبه نسته سیستم ټول سره خراب ده نو ستاسو څخه هیله هم داده چې موږ پیغام نشر کړی او موږ حق یعنی بدلا شو د زده کوونکو ته ورکو سی او د ماشین لپاره یو ځانګړی لیدې جوړ سی ډیر مننه
ستاسو پیغام ستاسو نظر
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی می ومنی. زه د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې د خوشحال خېلو کله یم. زه نن ډېر خوشحال یم چې په راتلونکو څو ورځو کې د ازادۍ راډیو په صفو ستاسو د کورونو میلمه کیږم. تاسو به د ثور له 15مې څخه زما د اوسیدونکو له ټولو هڅو او بریالیتوبونو څخه خبر شئ. په یاد ولرئ چې زه ستاسو ټولو کورنیو ته خوښي او نیکمرغي راولم.
د هیلو وړانګ راډیوي ډرامه د ازادۍ راډیو په لنډو څپو 19:25 مترو دوشنبه د سهار له 6:30 تر 8:00 په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ.
د بشری حقوقو د سار سازمان یا هیومن رائټس واچ وای د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ارزونه باید د بشری حقوقو په تیره د شوزو انجونو د حقوقو مسلې ته لومړی ټوب ورکړي. د بشری حقوقو د سار سازمان د شوزو د حقوقو مشهي دربار په هغه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه د سازمان خبره کړه په افغانستان کې د شوزو روان وضعیت په نړۍ کې د شوزو لپاره تر ټولو ناوړه وضعیت یاد کړي او ویلي دي چې دغه خپلواک ارزونه کولای شي دغه ناوړه وضعیت په وړاندې نړیوال غبرګونونو ته په اغیزمن دول الله شورنه وکړي. تاکل شویل چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همشغه کونکي فرایدون سندریل اوغلو د افغانستان د روان وضعیت په اړه خپل واک ارزونه د روان کل د نومبر میاشتې تر پایه بشپړ کړي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د هغو 30 کسانو د فاتحې مراسم پرون ترسره شول چې د ورسوي سیلابونو په پایله کې مړه شوي دي. د باختر خبري اژانس راپور له مخې دا کسان د جلریز ولسوالۍ د تکانی کلي اوسیدونکي او د یوې کورنۍ غړي وو چې د سمري د لومړۍ نیټې په نیمه شپه سیلابونو یووړل. د میدان وردګ په ګډون د افغانستان په 22 ولایتونو کې نن د سختو ورښتونو اټکل شوی و چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه ورېدلي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت ویلي دي چې د وروستیو سیلابونو له کبله د افغانستان په لسو ولایتونو کې د مړیو شمیر 140 کسانو ته رسیدلی دی. ټاکل شوی دی چې د ناټو اوکراین نوی تاسیس شوې شورا نن په لومړنۍ غونډه کې د تور سمندرګي د امنیت پر موضوع خبري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکي وویل له دغې غونډې مخکې د بریتانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره پر دې خبري وکړي چې په څه ډول کېدای شي نړیوالو بازارونو ته د اوکراین د غلو د صادراتو مسله یقیني شي. د ناټو اوکراین شورا شاوخوا 2 اونۍ مخکې په لیتوانیا کې د ناټو د سرمشریزي په ترڅ کې جوړه شوه.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت د ازادي راډیو درنو ریدونکو یو اربیا مو د دې ونې په ونیز سپورتي خبرونه کې هر کله کوم. زه بختیار ساحل مو تاسو ته د لوبل میدان خبرونه وړاندې کوم. د دې ونې د خبرونه په لمن کې هم درته د بیلابین لوبو په تړاو ریپورتونه خبرونه او معلومات وړاندې کوو. د آسیا او نړیوال جام اسیالي او نیټه او ځاینا معلوم شوی دی. درې نور شلوریز او لسوري سوداګریز لیګونه پیل شوی دي چې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. روانه ونې د افغانستان د سال ملي لوبډلې ګڼې لاسته راوړنې کړې دي. یو افغان د امریکا کرکټ ادارې اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. په کابل کې د لومړي ځل لپاره د کابل غوره لیګ په نوم سوداګریز لیګ پیل شوی. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ هم په استرالیا او نیوزیلند کې پیل شوې دي. هندوستان ویلي دي چې له افغانستان سره به روان کال درې شلوریزې سیالۍ ترسره کوي او د آشیاز لوبلړۍ څلورمه سیالي د باران له امله بې پایلې تمامه شوه. نور ګڼ ورزشي مطالب هم درته لرو. د خبرونې په دویمه نیمایي کې مو د کابل غورلیک له مسول عبدالطیف ایوبی سره مرکه کړې ده. هغه په دې مرکه کې راته د یادلیک په ټولو اړخونو غږېدلې ده. د خبرونه پیل د افغانستان او د فوټسال ملي لوبډلې لورسته ول استرړو نکو. د فوټسال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا تلولې په ترڅ کې خپل لومړنۍ دواړه سیالي وګټلې. افغان لوبډلې وکړای شول چې قرغیزستان او ازبکستان ته ماتې ورکړي. د یاد سیالیو تر ګټلو وروسته افغان لوبډلې د فوټسال په نړیواله درجه بندۍ کې هم مخکې تګ کړی دی. جزئیات په دې رپورټ کې له فریدې سیال څخه اورو.
د مرکزی آسیا د فوټسال د سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي لوبډلې خپلې لومړۍ دوړه سیالۍ وګټلې. افغان لوبډلې په لومړۍ لوبه کې د قرغزستان په وړاندې سیالي وکړه. دوړو لوبډلو د لوبې تر وروستیو شیبو پورې څلور د څلورو په وړاندې سیالي برابره ساتلې وه، خو د لوبې وروستۍ شیبې وې چې افغان لوري پنځم ګول ترسره کړ او دا سیالي پنځه د څلورو په وړاندې د افغانستان په بری سره تمامه شوه. په دې سیالۍ کې حسن علي جعفری، سید حسین موسوي او لوبډلمشر علي فایزي ښه ولوبېدل او خپل لوبډلې تر بریا ورسوله. دغه راز د روانه سیالۍ په ترڅ کې افغانستان دویمه سیالي له ازبکستان سره ترسره کړه، چې دا سیالي هم د لوبې په بیخي اخري شیبو کې د افغان لوري په ګټه پای ته ورسیده. په یاد سیالۍ کې افغانستان څلور او ازبکستان درې ګولونه ترسره کړل. د ازبکستان په وړاندې سیالۍ کې رضا حسین پور د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. د کافا ټورنمنت په راتلونکو سیالیو کې به افغانستان د آسیا په کچه د فوټسال له لومړۍ درجه لوبډلې ایران، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره لوبې وکړي. په ورته وخت کې تر یادو دوه مهمه بریاوو وروسته د آسیا او نړۍ د فوټسال د لوبډلو په درجه بندۍ افغانستان مخکې تګ کړی دی. د آسیا په کچه افغان لوبډله اوولسمه او د نړۍ په کچه بیا شپږ اویوم مقام یې ترلاسه کړی دی. تر دې وړاندې افغانستان د فوټسال د آسیایي هیوادونو په درجه بندۍ کې شلمه او په نړیواله درجه بندۍ کې شپږ اتیاوم مقام درلود. فوټسال په وروستیو څو کلونو کې په افغانستان کې خورا چټک پرمختګ درلود، چې افغان لوبډلې د آسیا او نړۍ په کچه ښې لاسته راوړنې هم درلودلې. باید وویل شي چې د مرکزی آسیا د فوټسال د روانو سیالیو د نمرو په جدول کې اوسمهال افغانستان شپږ نمرې لري او لومړی مقام یې نیولی دی.
د هندوستان کرکټ بورډ ادارې د جولای میاشتې په 15مه نیټه په یوې رسنیزې خبر پاڼې کې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش اعلان کړی دی، چې پکې له افغانستان سره درې شل اوریزې سیالۍ هم شاملې دي. یاد بورډ لیکلی دی، د 2023 کال په جنورۍ کې به افغانستان په لومړي ځل له هند سره د دوه اړخیزو لوبلړیو د لوبولو لپاره هند ته سفر وکړي او درې شل اوریزې سیالۍ به ترسره کړي. په خبر پاڼې کې ویل شوي چې لومړنۍ شل اوریزې سیالۍ به د جنورۍ میاشتې په 11مه نیټه په موهالي لوبغالي کې وي. دغه راز دویمه سیالي د همدې میاشتې په 14مه نیټه په اندور ښار کې پلان شوې ده. د دواړو ملکونو ترمنځ وروستۍ سیالي به د جنورۍ په 14مه نیټه په بنګلور ښار کې ترسره شي، چیرته چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ لومړنۍ تاریخي ټیسټ سیالي هم ترسره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې افغان کرکټ بورډ ادارې یو اونۍ وړاندې د خپلو راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی، چې پکې له هند سره د درې ورځنیو سیالیو یادونه شوې وه. د ویلي ده چې تر دې دمه افغانستان او هندوستان د شل اوریزو او ورځنیو سیالیو لوبلړۍ نه دي لوبولي. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د پاکستان په تلولۍ سره پای ته ورسېدې. د آسیا ایمرجنګ سیالیو په پایلوبه کې پاکستان او هندوستان سره سیالي وکړه، چې د 128 منډو په توپیر د پاکستاني لوبډلې په بری سره تمامه شوه. دغه سیالي چې د جولای په 23مه نیټه ترسره شوه، پاکستان د 353 منډو هدف ټاکلی و. د یادې لوبډلې لپاره طیب طاهر سلیزه، سایم ایوب او صاحبزاده فرحان نیمه سلیزي وهلې وې. هندي توپ وهونکو د ټولو لوبغاړو سوځېدو په سر 240 منډې کړیو پایلو به وبایلله. د ایمرجنګ آسیا جام سیالیو پر مهال افغانستان په ګروپی پړاو کې بهر شو. افغان لوبډلې خپل لومړنۍ دوه سیالۍ له عمان او سریلانکا وګټلې، خو بنگلاديش ماتې ورکړه او د رن ریټ له مخې مخکې تګ څخه پاتې شول. بنگلاديش او سریلانکا بیا په نیمه پایلوبه کې ماتې وخوړې او بلاخره پایلوبه پاکستان له خپل سرسخت سیال هندوستان څخه وګټله. د آسیا جام سیالیو نیټې او د لوبو ځایونه په ډاګه شول. د مهالویش له مخې به سیالۍ د پاکستان په ملتان ښار کې د اګست میاشتې په 3مه نیټه د کوربا او نیپال په لوبه پیل شي. سکر هم د آسیا جام شپږ لوبډلې په دوه ګروپونو سره ویشل شوي دي، چې افغانستان به په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا سره ځای ولري. په رپورټونو کې ویل شوي دي چې افغانستان به خپلې دواړه سیالۍ د لاهور په قذافي لوبغالي کې ترسره کوي. افغان لوبډله به د خپل لومړنۍ سیالۍ د سپتمبر میاشتې په 23مه نیټه له بنگلاديش او د همدې میاشتې په 15مه نیټه له سریلانکا سره ترسره کړي. د ټورنمنټ د اصولو پر بنسټ هر دوه مخکښې لوبډلې به د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته ځي، چې هغه سیالۍ به په سریلانکا کې ترسره کیږي او د څلورو غوره لوبډلو په پړاو کې دوه مخکښې لوبډلې پایلوبه لوبوي. د ویل ده چې د آسیا جام د تیر پړاو اتلولي سریلانکا ګټلې وه. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا لوري د روان کال د 500 سوریز نړیوال جام مهالویش او لوبغالي هم رسنی شول. د مهالویش لمخې به لومړنۍ سیالي د اکتوبر په 15 نیټه د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د احمد آباد ښار کې ترسره شي. د دې سیالیو په ترڅ کې به افغانستان خپل لومړنۍ لوبه د بنگلاديش پر وړاندې د اکتوبر په 10 نیټه په درمشاله ښار کې ترسره کړي. همدارنګه د هند پر وړاندې سیالي به د اکتوبر په 11 نیټه په دلی کې ترسره شي او انګلستان سره سیالي به هم په دلی ښار کې وي چې د اکتوبر په 14 نیټه ده. له نیوزیلند او پاکستان سره به افغانستان د چنای په لوبغالي کې سیالي وکړي چې د اکتوبر په 13 او 23 نیټه به وي. دغه راز له سریلانکا سره به د افغانستان لوبه د اکتوبر په 13 نیټه په پونه کې ترسره شي. دغه راز د نیدرلینډ پر وړاندې به د افغانستان سیالي د نومبر میاشتې په 3 نیټه په لکنو ښار کې وي او د آسترالیا پر وړاندې د نومبر په 10 نیټه د ممبئی په وانکیډي لوبغالي کې لوبه کوي. دغه راز د لیګ په وروستۍ سیالي کې به افغانستان له سویلي افریقا سره مخ شي چې دا سیالي به د نومبر په 10 نیټه د کرکټ په تر ټولو ستر لوبغالي احمد آباد ښار کې وي. د ولیده چې د نړیوال جام په لوبه د نومبر په 19 نیټه پلان شوې ده.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
افغان کرکټ بورډ ویلی دی چې څلور ورځنۍ سیالۍ پیلوي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره په پلان کې لري چې ډېر ژر د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. کرکټ بورډ ادارې ویلی دی چې په همدې موخه د غوراوي کمیټې څانګې د جولای په 15 نیټه له ګڼ شمېر هغه لوبغاړو چې د فرست کلاس سیالیو ته په پلان کې نیول شوي دي د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ ازموینه اخیستې ده. کرکټ بورډ زیاته کړې ده چې هغه لوبغاړي چې د فزیکي تکړښت یا فټنس په ازموینه کې بریالي شي فرست کلاس سیالیو ته به غوره شي. فرست کلاس سیالۍ د افغانستان په کرکټ کې تر ټولو سترې سیالۍ شمېرل کیږي چې اکثریت ملي لوبغاړي هم پکې لوبه کوي. بل لور ته په کابل کې د 15 لوبډلو ترمنځ د کابل غورلیک تر نامه لاندې سوداګریزي شلوریزي سیالۍ پیل شوې دي. دغه سیالۍ چې د جولای په 14 نیټه یې پیلیز لوبه د پامیر سټارز او شاهین هانټر لوبډلو ترمنځ وه د ایوبی سپورټس کمپلیکس له لوري په ایوبی لوبغالي کې پیل شوې دي. په لومړۍ سیالۍ کې پامیر لوبډلې وکړه شول چې د 4 وکټو په توپیر شاهین لوبډلې ته ماتې ورکړې. د دې سیالۍ مسؤل عبداللطیف ایوبی ازادي راډیو ته وویل چې د لیګ ټولې لوبډلې پلورلې دي او لوبغاړي هم د ډرافټ په پروسه کې اخیستل شوي. د ښاغلي ایوبی په وینا په دې لیګ کې د پامیر سټار، شاهین هانټر، شمشاد ایګل، توازی اباسین او د کابل زلمی لوبډلې برخه لري چې لیګ به د اگست تر 2 منټې دوام کوي. باید وویل شي په یاد لیګ کې د افغانستان د ملي الف او 19 کلنو ځوانانو لوبغاړي هم بیلابیلو لوبډلو ته لوبه کوي. د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په استرالیا او نیوزیلند هیوادونو کې پیل شوې دي. دا ځل په دې نړیوال جام کې 22 هیوادونه په 8 ګروپونو کې سره سیالۍ کوي. د دې سیالیو ګروپي پړاو به د اگست په 3 نیټه د سویلي کوریا او جرمني په سیالۍ سره پای ته ورسیږي. بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي چې د اگست میاشتې 3 نیټې به دوام وکړي. دغه راز د کوارټر فاینل پړاو سیالۍ د اگست په 11 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې په 12 نیټه بشپړېږي. د سیالیو د نیمه پیلوبي مرحله د اگست په 15 نیټه په نظر کې نیول شوي او پیلوبه یې د اگست په 16 نیټه ده. تر دې دمه د ترسره شویو سیالیو د پیلو له مخې سویس، آسترالیا، جاپان، ډنمارک، امریکا، برازیل، سویډن او د جرمنی لوبډلې په خپل ګروپونو کې مخکښې دي. د ویلوده چې په وروستي ځل د خزینه فوټبال نړیوال جام سیالۍ په 2019 زیږدیز کال کې د څلور رشتو لوبډلو ترمنځ د فرانسې په هیواد کې ترسره شوې چې په پایلوبه کې امریکا فرانسې ته ماتې ورکړه او تلولي یې وګټله. د افغانستان کرکټ بورډ پخوانی اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ټاکل شوی دی. د امریکا کرکټ ادارې د جولای په 28 نیټه ویلي چې ښاغلی مراد تر ازموینې وروسته یاد بسته بریالی شوی دی. د یادې ادارې په بیان کې زیاته شوې چې د ازموینې په دې پروسه کې له نور محمد مراد سره ګڼ شمېر نورو نوماندانو هم ازموینې ورکړي خو په وروستي پړاو کې ښاغلی مراد ګټونکی شو. نور محمد مراد له 2012 زیږدیز کال څخه تر 2014 زیږدیز کاله پورې د افغانستان کرکټ ادارې اجرایوي رئیس هم پاتې شوی و چې د نوموړي په کاري موده کې د کرکټ ملي لوبډلې د 2015 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړې وه. د ولیده چې ښاغلی مراد لومړنی افغان دی چې د نړۍ د یو ځواکمن هیواد د کرکټ اجرایوي رئیس ټاکل کیږي.
د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې د افغانستان د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر زون لوبډلې وګټلې. دغه سیالۍ د افغان کرکټ ادارې د کورنۍ کرکټ څانګې له لوري د جولای په 18 نیټه په کندوز ولایت کې پیل شوې وي چې د سپینغر زون په اتلولۍ سره بشپړې شوې. په پیل لوبه کې د مسانک زون د 128 منډو هدف سپینغر زون په 13 اور کې ترلاسه کړه او اتلولۍ وګټله.
په کندوز کې د 15 زونونو په کچه د معلولینو ترمنځ د کرکټ پیل شوې سیالۍ د سپینغر لوبډلې په اتلولۍ سره پای ته ورسېدې. د کرکټ دغه شل اوریزې سیالۍ یوه اونۍ وړاندې د نجیب الله ترکی تر نوم لاندې د کندوز په کوربتوب د افغانستان د 15 زونونو د معلولینو ترمنځ پیل شوې وې او په پایله کې د سپینغر لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېدې. د کندوز د کرکټ بورډ مشر امداد الله شنواری ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د معلولینو ملي ټیم ته د غوره لوبغاړو د غوروي په هدف پیل شوې وې.
په دې لوبو کې 15 زونونو لوبډلو برخه اخیستې وه چې په پای کې د سپینغر او مسانک لوبډل ترمنځ پیلو به چې سپینغر لوبډله وتوانېده چې یادې لوبې لومړی مقام په خپل نوم کې. ټول ډېر زیات خوشحاله چې په کندوز کې لومړی ځل داسې رسمي لوبې ترسره شوې.
د چارواکو په وینا د یادې سیالۍ پچه د مس عینک لوبډلې وګټله او لومړی خپله د توپوښنې پریکړه وکړه چې په ټاکل شوو شلو اورونو کې 168 منډې ترسره کړې. د مس عینک لوبډلې د ټاکل شوي هدف په ځواب کې د سپینغر لوبډلې یاد هدف پوره او اتلولي خپله کړه. د سپینغر لوبډلې کپتان محمد اشرف ازادۍ راډیو ته وویل
د افغانستان په هر ولایت کې ایونټونه کیږي او کندوز ته خدا ول ایونټ دی چې دلته کندوز ته رالی نو لوبغاړي ډېر تشویق شو او نندارچیانو ته ډېر خوند واغستو. واقعا نو ډېر زیات خوشحاله شو ټولو خوشحاله دي. نو انشاءالله غوښتنه هم دغه ده چې دغه شان بار بار ایونټونه راشي.
د کرکټ یو شمېر لوبغاړي د ورزشکارانو او په ځانګړې توګه د کرکټ د لوبغاړو د ودې په خاطر د دا ډول سیالیو پر تداوم ټینګار کوي. د امو ټیم یو لوبغاړی خیرالله وایي
د کرکټ بورډ څخه مننه کوو چې موږ ته داسې لوبې په غاړه اچولې دي. موږ مایبین لوبغاړي چې کوم داسې لوبې کوو ډېر خوشحاله کېږو او بیا په ډېر کیفیت باندې یعنی میدان شراته جوړ کړی هر څه زمینه شراته برابره کړې ده. موږ ته نړۍ مننه کوو او په آینده کې هم غواړو چې داسې لوبې موږ ته په لاره واچوي.
د بند امیر ټیم یو لوبغاړی احسان الله د کرکټ بورډ له عمومي ریاست څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د معلولینو ټیمونو ترمنځ سیالۍ زیاتې کړي.
په دې خوشحاله یم چې موږ کندوز ولایت ته رالو. د افغانستان مختلف ولایتونو کې موږ ته لوبې باید برابرې شي. موږ خپل ولایتونه وینو ماغشان میدانونه وینو او کندوز ماشاءالله په لومړي ځل چې موږ سفر وکړو ډېر ښایسته میدان ده. موږ د سینیئر لوبغاړو سره نېشنل ټیم لوبغاړو سره د لوبې کوو. دغه نه موږ تجربه ترلاسه کړه او د ټولو نه اول خو موږ د کرکټ بورډ نه دا خاص ده چې موږ ته په کورنۍ کرکټ کې زیات میچونه راکړي.
د یادونې وړ ده د نجیب الله ترکی د زونونو په کچه سیالۍ هر کال د هیواد د 15 زونونو د سپینغر، بند امیر، مس عینک، بست او امو ترمنځ ترسره کیږي چې هدف یې د معلولینو ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو لارموندنه ده.
د افغانستان د کرکټ یو شمېر لوبغاړو په درې سوداګریزو لیګونو کې د ګډون په موخه امریکا، کاناډا او زیمبابوې هیوادونو ته تللي دي. که څه هم په دې تړاو د کرکټ بورډ ادارې څه نه دی ویلي خو لوبغاړو په خپلو ټولنیزو پاڼو کې د یادو لیګونو یادونه کړې ده او ویلي دي چې ګډون یې پکې کړی دی. د امریکا په متحده ایالاتو کې د میجر لیګ په نوم سیالۍ په لومړي ځل پیل شوې دي چې راشد خان او قیس احمد پکې بېلابېلو لوبډلو ته لوبېږي. دغه راز د کاناډا هیواد شل اوریزه لیګ ګلوبل بیا تر څو کلن ځنډ وروسته یو وار بیا پیل شو چې فضل حق فاروقی او رحمت الله ګربز په ګډون ګڼ نور افغان لوبغاړي هم پکې دي. دغه راز د زیمبابوې هیواد په لسوریزه لیګ کې بیا چې په لومړي ځل ترسره کیږي محمد نبی ساخیل، مجیب الرحمن، حضرت الله زازی او کریم جنت په څیر لوبغاړي لوبه کوي. باید وویل شي چې په نږدې ورځو کې د افغانستان ملي لوبډله نړیوالې سیالۍ نه لري خو د اګست په آخري اونۍ کې به د پاکستان پر وړاندې درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د افغانستان غوره لیګ آی پی ایل د دویم پړاو لپاره د عمومي ملاتړ په لټه کې دي. د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 زیږدیز کال کې د 15 لوبډلو په ګډون ترسره شوی و چې تر ټورنمنټ وروسته د درغلیو د رپورټونو پر اساس ټورنمنټ په تیرو څو کلونو کې ترسره نه شو. د کرکټ اوسنۍ ادارې څو ځل د دې لیګ د ترسره کولو خبر ورکړی دی او یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې لومړی به د لیګ نیټه او ځای په ډاګه کیږي او تر هغې وروسته به لوبډلې پلورل کیږي. باید ووایو چې د لومړي پړاو اتلولي د بلخ لیجنډز لوبډلې ګټلې وه.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
د انګلستان او استرالیا ترمن د اشیاز لوبلړۍ څلورمه ټیسټ سیالي د سختو ورختونو له امله بې پایلې تمامه شوه. که څه هم په یادو سیالیو کې کوربه انګلستان د ګټې ډېر چانس درلود، خو د دوه ورځو ورختونو یې دا هیلې پوره نه کړې. اوس د اشیاز لوبلړۍ په ترڅ کې استرالیا دوه د یو پر وړاندې مخکې ده، او که لوبلړۍ برابره هم پای ته ورسیږي د اشیاز ټرافي به بیا هم له میلمه لوبډلې سره پاتې کیږي. په څلورمې ټیسټ سیالۍ کې استرالیا لومړۍ توپوهنه کړې وه او درې سوه اوولس منډې کړې وې. انګلستان بیا په خپلې لومړۍ پاڼې کې د کرولی د یو سره نه اتیا منډو پر مټ پنځه سوه دوه نوي منډې وکړې، چې تر دوه سوه پنځه اویا منډې مخکې والی درلود. استرالیا په خپل دویمې پاړۍ کې د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره د څلورمې ورځې تر سهاره دوه سوه څوارلس منډې وکړې او یو شپېته منډې شاته وه، خو ورخت سیالي ودروله او بالاخره بې پایلې پای ته ورسېده. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې د جولای میاشتې په ویشتمه نیټه وروستۍ ټیسټ سیالي د لندن په اوول لوبغالي کې پیل کړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په همدې سره د خپرونې لومړۍ برخه بشپړه شوه. اوس د خپرونې دویمه نیمایي ده، او دا ځل درته د کابل پریمیر لیګ له مسؤل ښاغلي عبداللطیف ایوبی سره مرکه لرو. ښاغلي ایوبی د یاد لیګ د لوبغاړو او لوبډلو د پیرلو په تړاو هر اړخیز غږېدلی دی، نور به په دې مرکه کې واورو. ایوبی صاحب، کابل غوره لیګ سیالۍ څومره درجه دي، کومه درجه ورکړل شوې ده؟
ساحل صاحب، کابل غوره لیگ یا کے پی ایل د افغانستان د شخصي لیگونو دویمه درجه لیگ دی چې نن منتاسو د پیل د مراسمو شاهدان وو.
په دې لیگ کې څو لوبډلې ګډون لري او لوبډلې مو پلورلې دي؟
په کابل پریمیر لیگ یا کابل غوره لیگ کې ټولټال پنځه لوبډلې دي، چې د هغې جملې څخه کابل زلمی ده، شمشاد ایګلز ده، اباسین ډیفینډرز ده، پامیر سٹارز دی، او پنځمه لوبډله شاهین ہانٹرز تھا. ٹول لبڈلے فرانچائزز لبڈلی دی، ٹولو مالکین الحمدللہ زمان سرا اوگپ اوگا والار دی، تر تو کابل پریمیر لیگ پخشان سرا تر سرا کو او مینوال تر خون و اخلی.
دا لبغارو قیمتونا چمرا ٹاکل شوی و اولا کٹاگری چمرا و او رسته کٹاگری چمرا و؟
دا لبغارو قیمتونا پو کٹاگرائیو بندی تقسیم شوی دی، کما کٹاگرائی چی دی افغانستان کرکٹ بورڈ دی دویم درجه لیگ ټاکلی دی، په هغه کې څلور کټګوري دی. چې اے کټګوري ته اویا زره افغانۍ ورکول کیږي هر پلیئر ته، بی کټګوري پلیئر ته پنځوس زره ورکول کیږي، چې د اے کټګوري په هر ټیم کې دوه پلیئر دي او د بی کټګوري په هر ټیم کې درې پلیئر دي، او بل سلور کټګوري دا هغه کې هر پلیئر ته دیر زره افغانۍ ورکول کیږي، او پنځه ایمرجنګ لوبغاړي دي په هر ټیم کې چې هغه ته شل زره افغانۍ ورکول کیږي.
کوم مشهور لوبغاړي په دې سیالیو کې برخه لري؟
ساحل صاحب، د افغانستان په سطح کابل پریمیر لیگ یو بهترین لیگ دی، چې په دې کې الحمدلله د هیواد په کچه ملي لوبغاړي، نوس کلن ټیم لوبغاړي او د کورنۍ کرکټ بهترین لوبغاړي لوبه کوي، او انشاءالله دا به موږ هغه سټیج ته رسوو لکه د نورې نړۍ لیگونه، خصوصي لیگونه چې کوم د سټیج سټیټس ورکړل شوی دی، هماغه شانتي به انشاءالله په نورو راتلونکو کې انشاءالله موږ د دې ته همدا سټیج سټیټس اخلو، تر څو زموږ افغان لوبغاړي او هغه لوبې چې ترسره کوي هغوی د یو لیسټې حیثیت ورکړل شي، موږ به کوشش همدا وي. دا د بورډ په همکارۍ کېږي، موږ به انشاءالله کوشش کوو د بورډ په همکارۍ دغه لیگ نور هم غټ کړو، تر څو لیسټې سټیټس ته ورسوو لکه د نړۍ نور غټ غټ لیگونه چې د لیسټې حیثیت لري، موږ هم حیثیت د کرکټ بورډ په همکارۍ ورکړو.
دا راته ووایه چې دا سیالۍ به څو ورځې دوام وکړي او په کومه طریقه ترسره کیږي؟
لوبې په بی سپورټس کمپلیکس کې پیل شوې، او د دې لیگ ټولې لوبې به په همدې لوبغالي کې ترسره کیږي. ټولټال پنځه څوارلس لوبې دي، او په نهه ورځو کې په دویم د اګست پورې به دغه لوبې جریان پیدا کړي، ان شاء الله کوشش مو همدا ده چې ټول لوبې خطر سره شي ترڅو مینوال خوند پر واخلي.
ولکېږي چې تر دې وړاندې مو د اریانا شلوریز سیالي او جواز تر لاسه کړی وو، هغه سیالي ولې تر سره نشوي؟
تاسو په جریان کې چې ما د افغانستان کرکټ بورډ څخه د دوه لیګونو جواز تر لاسه کړی دی، چې یو د کابل پریمیر لیګ لس کلن جواز دی او تړون دی مونږ دی او د کرکټ بورډ ترمنځ، او د دې سره سره مونږ د اریانا سوپر لیګ چې هغه لومړۍ درجه لیګ ده په هغې کې د افغانستان ټول لوبغاړي لوبېدلی شي، هغه هم مونږ لس کلن تړون کړی دی. نو انشاءالله د کرکټ بورډ سره په تفاهم لومړی مونږ د کابل پریمیر لیګ تر سره کړو، او د هغې نه به د ښه فرصت په برابرېدو سره به انشاءالله مونږ د اریانا سوپر لیګ هم تر سره کړو، تر څو یو مناسب ټایم کرکټ بورډ مونږ ته وټاکي. ما خپل دوی ته کوم ریکویسټ لیټر چې دا هغه ورکړی ده، تر څو افغانستان کرکټ بورډ په یو مناسب ټایم کې ما ته د هغې د شروع کېدو انوسی راکړي او موافقه راکړي.
تاسو لاند په کرکټ کې د خصوصي پانګوالو ونډه نن سبا په افغانستان کې څنګه روانه ده، او په دې برخه کې د کرکټ بورډ ملاتړ له تاسو سره شته او کنه؟
د افغانستان کرکټ بورډ او د خصوصي سکتور ترمنځ باید یو مناسب اړیکې وي او یو تر بل سره همکار وي. که زمونږ تاسو فکر وکړو د ټولې نړۍ کرکټ د خصوصي سکتور نه بغیر پرمختګ نشي کولای، افغانستان هم د خصوصي سکتور نه بغیر په وده نشي کولای، پرمختګ نشي کولای. باید خصوصي سکتور د افغانستان سره کرکټ بورډ سره همکار اوسېږي، او د افغانستان کرکټ بورډ باید د خصوصي سکتور سره همکار وي، تر څو یو دواړه لاس سره یو کړي او د افغانستان د کرکټ د بهبود او د ودې لپاره ښه ثابت شي. سایل صاحب، د افغانستان کرکټ بورډ د ملاتړ او د همکارۍ نه داسې غټ لیګونه لایف لیګونه شونې نه دي. د افغانستان کرکټ بورډ زموږ سره په دې لیګ کې پوره پوره همکار دي، او مونږ هم وعده ورکړی ده تر څو په شان سره دا لیګ ترسره کړو، تر څو هم لوبغاړي هم مینوال ترې خوند واخلي.
درنو اوریدونکو، زموږ د خبرونې وخت بشپړ شو، تر یوې بلې اونۍ مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
شب گلا دل وڑی پرندے شیش دل دل میں جس رو بھی نوٹ بننا وہی وہی پیار